ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته بیل سوي ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې د ناتو د سرمنشي یو مرستیال ته مشولې چې د ناتو په راتلونکي سرمشري ځکه به له ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې پر لارو چارو بحث وسی. نن سیشن بعد د چنګاښ یا سرطان 12 د جولای 3 په پایل کې خبرونه. د افغانستان ولسمشر د پاکستان د تجارتي موټرو د تګ راتګ لپاره یو شرط وړاندې کړ. د افغانستان ولسمشر له 3 درجې څخه 2 درجې ته د لغمان د ارتقا غوښتنه وکړه. د بلجیم چارواکي د یو ایرانی ډیپلومات او دوه نورو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. تمه ده د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې د افغانستان د سولې او له افغان ځواکونو سره د ناټو د متحدانو لخوا د پوځي او مالی ملاتړ پر مسله بحث وسی. په سیاسي چارو کې د ناټو د سرمنشي مرستیال جیمز اپاتوري له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې دا خبره وکړه. دو ویل په دې سرمشري ځکه به له ولسمشر محمد اشرف غني سره د افغان حکومت لخوا د سولې پر وړاندیز او ابتکار بحث وسی. د ناټو متحدان به دا تایید کړي چې دوی لیواله دي نور سرتیري د ناټو د روزنې ماموریت ته ورزیات کړي او دا چې دوی به تر 2000 میلادي کال ورهاخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره مالی مرسته وغځوي. تمه ده د ناټو راتلونکي سرمشریزه د جولای پر 11 او 12 په بروکسل کې جوړه سي. افغان ولسمشر وی په هغه صورت کې د افغانستان له خاورې د پاکستان تجارتي موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې هغه هیواد د هند تر امرتسر پورې افغانستان ته د اورګاډي پټلۍ د غځېدو زمینه برابره کړي. ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبه پر ورځ جلال آباد ته د خپل سفر په دویم ورځ د ننګرهار د ولایتي شورا له غړو سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. دارک په ویلامه کې د ولسمشر غني له قوله راغلي چې وایي افغانستان پر ځان د بسیاینې په هدف باید پاکستان سره په اقتصادي طرحو کې یوې نتیجې ته ورسیږي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په کال کې له 3 میلیارد ډالرو څخه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته راکښته سوي چې د دوی په وینا ډېر اغېز یې د افغانستان نه بلکې د پاکستان پر بازارونو کړی دی. افغان ولسمشر له 3 درجې څخه 2 درجې ته د لغمان ولایت د ارتقا غوښتنه منظور کړه. د جمهوري ریاست په ویلامه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني پرون د لغمان له چارواکو سره د کتنې پر مهال دا خبر وکړه او د سیمه ییزو ارګانونو مشر ته یې سپارښتنه وکړه چې اداري چارې مخته یوسي. بل خو د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر لغمان ته په خپل سفر کې نږدې سل بیلابیلې ټول ګټې پروژې افتتاح او ګټه اخیستنې ته وسپارلې.
په لغمان کې د 2.5 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیلې ټول ګټې پروژې چې ځینې نوې افتتاحي او ځینې هغه چې چارې سرته رسېدلې وي هغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې.
ولسمشر غني پرون د ننګرهار تر سفر وروسته لغمان ته لاړ او هلته د قومي مشرانو، مدني فعالانو، د رسنیو او ښځو له استازو او نورو چارواکو سره د کتنې ترڅنګ د دغه ولایت د امنیتي او دفاعي مسؤلانو ستاینه وکړه. د بلجیم چارواکي د یو ایرانی ډیپلومات او دوه نورو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه کسان په فرانسه کې د ایران د مقاومت د ملي شورا پر غونډې د بمی حملې د پلان جوړولو په تور نیول سوي دي. دغه شورا د ایران د اپوزیسیون له ډلو جوړه ده چې جلا وطني دي او په تهران کې د شیعه حکومت د ړنګولو هڅه کوي. د بلجیم لوی څارنوال او د دغه هیواد استخباراتي ادارې په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې تیره شپه د یوه 30 کلن نارینه او یوې 30 کلنې ښځې د حادثو مخه نیول سوې ده. دغه دوه کسان به د تروریستي قتل په هڅه او د یو تروریستي عمل لپاره په چمتووالي تورن سي. په دې اعلامیه کې چې د دوشنبه پر ورځ خبره سوي راغلي چې په وینا کې د ایران د سفارت ډیپلومات په جرمني کې نیول سوی. د راپورونو پر اساس درې نور کسان هم په فرانسه کې د همدې پیښې په ارتباط نیول سوي دي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني اروپا ته خپل سفر پیل کړی دی. د اوکراین د پارلمان یوې عالی رتبه غړي د هغو درویشت روسي وګړو نمونه اخیستي چې وایي کیف چمتو دی له هغو اوکراینی وګړو سره یې تبادله کړي چې د روسانو لخوا په یوه پټ زندان کې ساتل کیږي. ایرینا هیراشچینکو چې د اوکراین د پارلمان د مشر مرستیاله هم ده د دوشنبې په ورځ وویل دغه کسان د اوکراین په بېلابېلو ښارونو کې د بریدونو په پلانولو او یا د حکومتي ځواکونو پر وړاندې د جګړې په تور محکوم سوي دي. هیراشچینکو وویل چې داسې روسي کسان هم په دوی کې شته چې اوس یې محاکمه په جریان کې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه اوکراینی وګړي د سیاسي پارونو په نتیجه کې نیول سوي دي. له څو اونیو راهیسې د دغو زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې کیږي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبو په دوام سویډن او سویس نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 6:30 بجو د سیالۍ ډګر ته ځي. تر هغه وروسته د انګلستان او کولمبیا ترمنځ د کابل پر وخت د 6:30 بجې لوبه کیږي. تیره شپه دوی لوبې وسوې. برازیل مکسیکو ته د 2 ګولونو په ورکولو سره د دې لوبو کوارټر فاینل یا څلورم اخري پړاو ته ووت. مکسیکو له ډیرو هڅو سره سره کوم ګول ونه واهه. په بل مسابقه کې بلجیم 3-2 په وړاندې جاپان ته ماتې ورکړه او د سږ کال کوارټر فاینل ته لار وموندله. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی خو ځینې راپورونه هم خپرو. د ناټو د سرمنشي و مرستیال ته مشغولې چې د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې په افغانستان کې د سیاسي حل لارې موندلو په هدف د دغه هیواد له ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې پر لارو چارو بحث وسی. جیمز اپاتوری دا خبره د دوشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. ټاکل شوې د ناټو راتلونکي غونډه د جولای پر 11 او 12 په بروکسل کې وسی. تفصیل
د افغانستان د حکومت له لوري د سولې خبري او تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مالی ملاتړ غزول او د پوځیانو زیاتول هغه څه دي چې د ناټو چارواکي وایي تمه ده په راتلونکي سرمشریزه کې بحثونه ورباندې وسي. په سیاسي چارو کې د ناټو د سرمنشي مرستیال جیمز اپاتوری له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې وویل چې په دې سرمشریزه کې به له ولسمشر اشرف غني سره د سولې پر وړاندیز او ابتکار بحث وسي څو د افغانستان د ستونزې لپاره یوه سیاسي حل لاره وموندل سي. رای ویلی د لهغه دریو مواردو څخه یو دی چې دوی په دې سرمشریزه کې د افغانستان په اړه بحث کې تمه لري. نو موري د دوه نور مواردو په اړه وویل:
First that the NATO allies will confirm that they intend to add more soldiers to our training.
لمړی د ناتو متحدین به دا تایید کړي چې دوی لیواله دي چې نور سرتیري زموږ د روزنې ماموریت ته ورزیات کړي څو د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. دوهم دوی به تر 2000 کال ورها خو د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره مالی مرستې وغځوي. تمه ده د ناټو راتلونکي سرمشریزه د جولای پر 11 او 12 په بروکسل کې جوړه سي. بل لور د افغانستان اجرائیه رئیس د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې ته مخه خبریالانو ته ویل چې افغان حکومت د ناټو د سرمشریزې نتایجو ته هیله مند دی. عبدالله عبدالله وویل:
در روزهای آینده کنفرانس
د وی پراتلون کو ورځو کې په بروکسل کې د ناتو کانفرنس دی چې د افغان دولت د ملي وحدت حکومت هلته ګډون کوي او هیله لرم چې د دغه غونډې نتیجه پراتلون کو کلونو کې لا افغان امنیت او دفاعي ځواکونو د ملاتړ دوام وي. تر دې ورځ د مخه د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې راغلی و چې په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکی استازي کورنیلوس سیمرمن شغلی عبدالله ته د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون بلنه ورکړه. اعلامیه د شغلی سیمرمن له قوله لیکي چې دا ډاډ ورکړی چې د ناتو سازمان به د اړتیا تر وخته په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په لندن کې وی غونډې ته ویلي و چې په افغانستان کې سوله له دغه واده د ځواکونو په وتلو نه بلکې د هغوی په موجودیت کې راتلل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یوی بریتانوی ورځپاڼې د ایران لخوا د وسلولو طالبانو د جنګیالیو پر روزنې لیکنه خپره کړې ده. په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته سیفی الله ستانکزي کتنه کړې ده.
د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ په اړه یو مقاله لیکلی او ویلي دي چې د طالبانو تر ټولو ښه جنګیالي د ایران لخوا روزل کیږي. ټایمز د طالبانو او افغان چارواکو په حواله لیکلي چې سلګونه طالبان د ایران په پوځي اکاډمۍ کې روزنې ترلاسه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د ایران دا کار نه یوازې په افغانستان کې له امریکا سره نیابتي جګړه ښکاره کوي، بلکې د دې ښکارندوی کوي چې دا هیواد په افغان جګړه کې څومره اغیز لري. په کویټه شورا کې د طالبانو یو سیاسي سلاکار ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ایراني چارواکو د دوی کسانو ته د روزنې په برخه کې دوه وړاندیزونه درلودل. لومړی دا چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو اهداف په نښه کړي، او دویم دا چې د داعش پر ضد د بریدونو لپاره ډیر جنګیالي برابر کړي. اخوا د افغانستان په لویدیځ کې د ظفر قلي اردو قمندان نور الله قادری د یکشنبې په ورځ وویل د فرا جګړه د سیمې د استخباراتو په خاصه توګه د ایران او پاکستان لخوا رهبري کیږي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې د افغان حکومت د اوربند د پای ته رسیدو په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربند په پای ته رسیدو سره وویل دا کار به هر کله چې طالبان آماده شي د افغان حکومت له لوري بیا ترسره شي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغان حکومت او طالبانو په درې ورځني اوربند کې زرګونه طالبان ښارونو او کلیو ته داخل شول چې د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ هیلې زیاتې کړې. وړاندې راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر دواړخي زوربند 90% کامیاب وباله، او دا کار د بهرنیو لخوا هم له ملاتړ سره مخ شو. نېشنل انټرست خبرونې لیکلي چې آیا د ویتنام په څیر د افغانستان کړکیچ ته هم کومه حل لار موجوده ده که څنګه؟ د خبرونې په لیکنه په 1903 میلادي کال کې په ویتنام کې د امریکایانو او کمونیستانو ترمنځ موافقه وشوه او په نتیجه کې جګړه ختمه شوه. نېشنل انټرست لیکي اوس ښایي طالبان له امریکایانو سره خبرو ته چمتو وي او نه وړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خبرونه وایي دا کار په ویتنام کې هم وشو چې په 1903 میلادي کال کې د خپل لوی متحد یعنی جنوبي ویتنام له پراخ حضور پرته امریکا د جګړې د پای ته رسولو وړاندیز وکړ. خو په مقاله کې د همرغلي چې طالبان د ویتنام د کمونستانو په څیر یووالی نه لري او ترمنځ ځینې جنګیالي شته چې خپل لوری بدلوي، نو ځکه ښایي جګړه ختمه نه شي. نېشنل انټرست خپل مقاله په دې پای ته رسولي چې امریکا باید پوه شي چې په یوازې خبرې پیل کړي او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو هر ډول موافقه هم ښایي ممکنه وي.
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي چې د دوشنبې په ورځ په بنګلادیش کې د کډوالو یو کمپ ته ورغلی و، وایي دغلته یې له کډوالو څخه پر دوی د سوي وحشت داسې کیسې واورېدې چې تصور یې نسي کیدلی. انتونیو ګوترش وایي میانمار باید د روهنګیا اقلیت په وړاندې د سویو جنایتونو مسؤول وګڼل سي. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
دا ملګرو ملتونو عمومي منشي په بنگلاديش کې د غني غني په هغه ډکو کمپونو کې چې سلګونه زره روهنګي مسلمانان په میانمار کې د تاوتریخوالي څخه ورکړه شوی، لکډوالو څخه د جنسي تیریو او تاوتریخوالي کیسې واوریدي. تیر کال د میانمار د پوځ اقدامات د دې سبب شول چې سلګونه زره روهنګي مسلمانان غونډي هواد بنگلاديش ته واوړي. هغه مهال ملګرو ملتونو د اقدامات نشادي تصفیه بللې و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دوشنبې په ورځ په کوټو پالنګ نوم کم کې چې په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی پنغالې بلل کیږي، خبريالانو ته وویل دا په ډېر احتمال په نړۍ کې د بشري حقوقو څخه تر ټولو زورونکي تاریخي او سیستماتیک سرغړاوې دي. د انټونی ګوتیرس په وینا ځینې وختونه خلک له یاده باسي چې د هغه څه لپاره چې پیښ شوي څوک مسؤل دي، خو راځي چې د مسؤلیت په اړه په روښانه وویو چې میانمار مسؤل دی. دا ملګرو ملتونو سرمنشي ویل دا هم رښتیا ده چې نړیواله ټولنه هم ونتوانی د روهنګیا په وړاندې زور زیاته ودرئ. ګوتیرس ویل په میانمار کې د شو جنایاتو مسؤلیت باید له هغو سره چې دا جنایات یې ترسره کړي وتړل شي. تر 200,000 زیات روهنګیا مسلمانان د تیر اګست په میاشت کې په خپل وطن کې د تاوتریخوالي له کبله بنګلاديش ته واوښتل. دوی په داسې حال کې بنګلاديش ته وتښتیدل چې د میانمار په رقینه ایالت کې کلي کورونه وسوځول شول او هر څه یې لوټ شول. د میانمار چارواکو له روهنګیا اقلیت څخه تابعیت اخیستی او هغوی د بنګلاديش څخه ورغلي غیر قانوني کډوال بولي. ګوتیرس چې د روهنګیا کډوالو یو کم ته د لومړي ځل لپاره ورغلی و، په دې سفر کې ورسره د نړیوال بانک رئیس چیم یونګ کیم هم ملګری و. نوموړی وایي له کډوالوی د جنسي تیریو او وژنو داسې کیسې واورېدې چې تصور یې نشي کېدی او له ده سره بتل پاتې وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت د مې د میاشتې په لومړیو کې میانمار او دغلته د روهنګیا میشتې ایالت رخین ته سفر کړی و. دوی له هغه کډوالو سره هم کتلي وو چې د میانمار د پوځ لخوا یې د جنسي تیریو وژنو او کلو د سوځونې کیسې په جزئیاتو ورسره شریکې کړې وي. میانمار پر لپسې د متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو او نورو هغه تورونه رد کړي چې ګوندې د روهنګیا اقلیت په وړاندې د نژادي تصفیه اقدامات کړي. بنګلادیش او میانمار په نومبر کې په دې سلا شول چې روهنګیا کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، خو لاخیره وروسته دا پروسه په ټپه ولاړه ده او دواړه هیوادونه یې یو پر بل پړه اچوي. ملګر ملتونه له میانمار سره یو ابتدایي جوړجاړي ته رسېدلي چې د روهنګیا کډوالو د ممکنه بیرته ستنېدو لپاره د میانمار پراخین ایالت کې شرایط له نږدې وارسي. ملګرو ملتونو ویلي چې د روهنګیانو په پلرني ایالت رخین کې دا مهال د کډوالو د داو طالبانه او قندي ستنېدو لپاره شرایط برابر نه دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
پتر سترګ محبوبا بل د شکار کوي چې د خنجر واکې الو ان پر پیا تړلیا متاګري.
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخسته.
د رادیو د لپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای په غی باندې سونه کار کی.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړې بانډوال د خپل فن بیان کوي.
علامه د زن کدن شو امان لا غازی د غم وای آلو نفسو زرمان دی.
په زرپانه کې به لنډه کیسه بی پینی بوټونه واوري.
تر هغه ور هخوا یو بل ډنګر کوچنی حلق هم ژړل. خزی بو بیل رازی لسره به یو بیشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمیندار وو او د قوم مشرتوب وکاوه.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی پنځم سرود واوري.
نن د ساکو ملکه ستره زرینه را روانه لزرنګ د فراته، نن د ټول ساکستان حسن ټول مینه د فرا ستره کلا کې درا ټوله.
ژبا سبیر پردی چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي، د کلتور د ساتنې، د علم د لیږد او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي، نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپل ژبه ژوندۍ وساتي او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله موږ نننې رادیو مجله پیلو او په پیل کې ل مریم توخی د تیریونې فرهنګي خبرونه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښارونو په ساختماني ډیزاین کې د دودیز فرهنګ مراد شي. ولسمشر د بامیانو د نوي ښار د ماستر پلان ارزونه په غونډه کې چې د بامیانو ولایت تاریخي او فرهنګي ارزښت ته اشاره وویل، د ښار لپاره توریستي اړخ ځانګړی ارزښت لري. نوموړي لارښوونه وکړه، بامیانو ولایت او د ښار جوړولو وزارت د هر اړخیز تفصیلي پلان ترتیب کړي. هغه زیاته کړه، هغه کورنه چې د بامیانو ولایت په تاریخي او توریستي سیمو کې واقع دي باید په استملاک کې بدیل ولټوي او په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه ده. ښاغلی غنی د دودیزو ودانیزو موډلونو په ارزښت د څرګندونې ترڅنګ وویل، د ښارونو په ډیزاین کې باید له بهرنیو موډلونو استفاده ونشي او د تیموري صنعت په ګډون د سنتي فرهنګ له ودانیزو طریقو ګټه پورته شي. هغه د فرهنګي میراثونو د ساتنې قطې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې کورنیو چارو وزارت ته لازمې لارښوونې وکړې. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د لرغون پوهنې کمیټې څو قلمه ضبط شوي آثار وڅېړل. د لرغون پوهنې د کمیټې په غونډه کې چې د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین په مشرۍ جوړه شوې وه، د څو تاریخي او لرغونو آثارو په باب چې نوي د پولیسو لاسته ورغلي دي تصمیم ونیول شو. په دغه آثارو کې یو شمعدان، یوه قمه، یوه مجسمه او یو شمېر سکې شته. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې د لرغون پوهنې کمیټې د دغو آثارو په باب تحقیقات ترسره کړي دي او د هغو ارزښت او تاریخي لرغونتیا یې ټاکلې ده او پریکړه وشوه چې دغه آثار دې په ملي موزیم کې وساتل شي. دغه راز د کمیټې غړو به د هغو اتلسو سکو د لرغونتیا او ارزښت په باب چې په ولسمې او اتلسمې هجري قمري پیړیو پورې مربوط دي خپل کار ته دوام ورکړي. د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی ادارې او د ګرځندوی معینیت په نوښت د بابر شاه په تجارتي مرکز کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د جامو او خوراکي توکو په ګډون د ښځو لخوا جوړ شوي محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او د ګرځندوی معینې پوهنیارې سعید مشګن مصطفوي په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي او اقتصادي برخو کې د ښځو د رول په باب خبرې وکړې. هغې وویل چې د دغه شان نندارتونونو په جوړولو سره ښځې خپل تولیدات پلورنې ته وړاندې کوي او له دې لارې غواړي چې خپل تولیدات د هېواد په دننه او بهر کې وپلوري.
د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوی هنر چلا خوند لري. کندهاری موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکو درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژي له امیدا سره د کندهاری موسیقي مینوال کم شوی دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي غږ دی چې لږ موده مخکې یو کتاب په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ شول. عبید الله کنداری. د کندهار یو تن فیت خرڅونکی دین محمد چې لنیږدې دی شکلون رئیس د کندهاری سندرغاړو فتیاو کې سټونه خرڅوي وایي په تیرو کلونو کې د عبید الله کنداری په ګډون د ګونو نورو کندهاری سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانۍ پورې کندې فتې خرڅ کړي.
ما خرڅ کړی د شپږ کاله د مخ په یو لک لزر یو عبید الله دا واسب ده او نور په تم ساده اوس خرڅ سولې د بیا په تقریبا په وې صاحب په درې لک خرڅ سولې په بل صاحب په ونیم لک خامہ خاصه خوځلنو د هر کنداری په خواني شو کې په اواز کې خامخه زنه اولاد په تلرم
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلګو ټټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ایم پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وسمسته خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کنداري اصلي موسیقي ته تخصصونکي وای د میموري او ایم پی 3 د راتګ سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسما او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لپاره ورزم کړی ده کالداري مګر اوس چلو سودا وکړو سودا وکړو کوم درس افغاني وکړو.
د شپږو سندرو یوه فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانیو ته رسېده، اوس په یوه میموري کارډ کې له یو نیم سل افغانیو نیولې تر 200 افغانیو پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر دغه ورک توجه ده، دا زموږ موسیقي فیصله اوس بیخي شاته ده. هغه فیصله تش دش دش دی که چیز دغه اوس دغه اتنې سندرې دي او یا زیات دی دغه پاکستاني هنرمندان خپروي په راډیو کې. زموږ د کندهار کلتور عنعنات یې ګرسره شاته کړي دي. زموږ د یو هنرمند قدر دلی نسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
د کندهار د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 15 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې وراچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 500 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډېره ده.
د ورځې دا ډېر د کوم دغه 45 تنې د کوم غزل ورا چوم به تصویر غزل دې خلک خوشي یا کندارې دا مکرې او بیدلاجانو دغه ډېر خلک خوشي وسته اردو خن نه کی.
د کنداري سندرغاړي عبد الله هم سیمپیا او سندرغاړي کریم جان وای د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نه نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کارونه کړي د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د موجود باندې د وخت څخه بیا شراغلي دي کپلانې دي کپلانې دي یس ګام نه دی اخیستی سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونه خپریږي د امرخیل دي د پلانې دي زموږ بخ په جلال آباد کې نه خپریږي مثال نو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده که نه ده؟ کدا سي د ملک ملي دي زمام چې ملي دي نو زموږ بخ بیا ولې په جلال آباد کې خلګې نه خوشي او خلګې ولې نه اوري او رسنۍ ولې نه
کوي؟ لیلا خیالی پیکی پیولی پترو دی شور 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 دانی رو دی.
سمده مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د کنداري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د عام خلکو په واکې هم ده چې د خپلې موسیقي د اورېدلو ذوق پیاوړی کړي.
د اسیا هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري، ځینې سره ورته او ځینې ډیر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستی، په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړې.
هنر جاج
ډیره مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لیسانس دلته په افغانستان کې کړو، بیا د ماسټری لپاره لاړې د هندوستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ، ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی، ځکه چې زه په عملی برخه کې وم، ما په تیوریکه برخه کې ډیر څه چې زما ورسره راشه درشنه وایا ما ته پکې معلومات نه و، هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون، ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې یا زمونږ کوم کول کارول د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه د منځپانګې له لحاظه هغې کې هم ډیر بدلون راغی، ځکه کله چې سړی په تیوریکه برخه کې د عملي کار سره د ماسټرۍ دوره کوي نو هلته هغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی، یا مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړي. نو دغه ټولو شیانو سره نوې نوې آشنایي و زمونږ، یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلوده، اما آشنایي هم ورسره ډیره زیاته کمه وه، یا مورد د استعمال ډیر زیات کم و. مثلا ډاکومنټري په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کیږي، اما هلته مونږ زده کړل چې ډاکومنټري وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب، راځه دغه بحث په دوو برخو ویشو. یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وې، شاعر وې، هندي ټولنه یوه هنرمند ټولنه ده، ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغېز، او بله برخه یې د ستا یو ژورنالیست وې دلته په دغه سیمه کې کار کوو، په بیلابیلو ادارو کې کار کړی. دویم ستا د ژورنالیزم په برخه تاثیرات په شعر او شاعرۍ او په لیکوالۍ ستا څه تاثیر د هندي یوې هنرمندې ټولنې
په د هندوستان ادبیات او هنر دا ډېر زیاتې ځانګړنې لري، او ځکه خود دوی هغه کوم مینوال چې دي هغه هم ډیر سمارټ دي، یعنی ډیر پوه خلک دي او ډیر زیات دي، یعنی د هند هنر د هند تر احاطې پورې یا د هند تر سرحداتو پورې محدود نه دی، په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي. د امیر خان وروستی فلم دنګل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وي، یعنی هلته هغوی ځان ته خپل مارکیټ پیدا کړو. په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی، یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس وي. مثلا هغه ډایلوګ چې ته لیکې، یا مثلا یو 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 څه لیکې د هغې منځپانګه، هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي، دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډیر زیات مهم رول لري. مثلا مونږ لس پروګراف لیکو، هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو. بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي. مثلا تاسو اکثر ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلی، هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري، د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي، خیس په داسې ډول وي چې جمپ پکې نه راځي، یو کنټینیوټي وي، یو بل پسې ور پسې والی، بیخي ټچ وي او قطع وصل نه راځي. مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزار چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قطع وصل کیږي، اخره کې قطع وصل شي. لیکم هم دغه شانت په لیک کې یو تسلسل چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده، هغه به خرابې کوي، او بل هغه څوک چې لیدونکي دی اورېدونکي دی هغه ته هم خوند نه ورکوي. په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانت، مثلا مونږ داس د کړل چې د رادیو لپاره خبرونه په کم معیار باندې سړی جوړی کی، او د دې سره د تخنیک برخه کم ضعیف ای پاغه باندې سونه کار وکي. مثلا د رادیو ډاکومنټری شولا چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خمانه دی اوریدل، یا مثلا نور د سی پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم داسي، په شاعری کې زه خو خپل په دې رسو کې ډیر شعرونه نه لیکم، اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده. د افغانستان شاعری هم ښه ده، خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې مونږ هغه څه چې ویلې هغه نو تجربه کړي، هغوی هغه څه چې ویي تجربه کړي دي. مثلا په عشقي شاعری کې، یا په غنایي شاعری کې، کله چې یو شاعر د یو جنۍ یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي، نو هغه چې عمل نه تجربه شوی دا غي تعریف ډیر وچ کلک راځي. زمونږ استاد په پخوانی شاعری کې همدا ستونزه وا، اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کېدی شي چې مثلا هغه سنفانو یو فیلینګ وي، کنه ځکه په پانتون دوره کې ورسره یا مثلا د غي نو دا یو د غلري، اما په خو لګ مشکلو. نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته، د هند شاعری وچ کلک نه ده. یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه د اردو شاعری هم دغه شانت، ان بار شو سی دوستی یا چین هی فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر.
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو، غم د ادبی دایرو پرتلنه وکړو، د افغانستان او الت څه توپیر به پکې تلول شي.
توپیرونه خو ډیر زیات دی، یو خود دی لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزې د خلکو، یعنی هغه کوم مارکیټ چې دی د شینو د پاره، هغه مارکیټ چې د شاعرۍ د پاره په هند کې دی، یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې، مثلا په پاکستانی ټولنه کې، هلته هغه مارکیټ چې دی، دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغې ته، ځکه هلته ډیر خلک د شعر و شاعری سره چې څومره مینه لري، یا مثلا شعر و شاعری څومره خلک اوري، او په کوم ډول شعری، هغه خو بېله خبره ده، دې سره فرق لري. مونږ او تاسې یو نه وروسته پاتې ټولنه به ورته نشو ویلی، په مخ د پرمختګ ټولنه یو، او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري، یا تعلیمي مسله ده، یا سراتیر شه ناخوښه دي، یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډیر دې سره ونخلی. نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري، د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنی کل یا نوي شاعران چې دي، دا ډیره ښه شاعري کوي. داسې نه ده چې زمونږ شاعري ډیره زیاته کمزورې ده، خو د هغوی هم ډیره قوي ده، د هغوی شاعري ډیره قوي ده. نو امید شته دی مونږ او تاسې به هم ورسیږو، ځکه چې مونږ او تاسې نوي هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملي ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې. زمونږ استاد د شاعرۍ هغه تیره دوره چې واغه خو یوازې هغه معاصر دورې، یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چې دي، په هغې کې اکثره دغه حماسي شاعري وه، ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثره وو همدغه شی نه، یعنی اتلولی او دغه شی نه، دا د میړانې به مونږ پکې یادو.
هلته ستاسې زده کړې په ژورنالیزم کې وې، کنورجن ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې وو، او ډیر د کار ساحه مو کمه وه.
کنورجن ژورنالیزم چې دی، دا هم په تخنیک، هم په تکتیک، او هم په تیوری باندې بحث کوي. د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې مونږ یو څه شی، یو سامان آلات چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي، دا غي تخنیکی چاره مونږ ته راخي، تکتیک دا غي د استعمال چاره راخي، او د دې سره جوخ تیوري مونږ ته راخي. مثلا میک چې کله خرابېږي څنګه جوړېږي، یا مثلا چې کله جوړېږي استعمالېږي څنګه، او بیا چې کله استعمالېږي په کوم ډول استعمالېږي، همدغه شانتي نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي. مثلا سینما یو ډېر غټ بحث دی، نان فکشن فلمونه، یا مثلا غیر داستانی فلمونه، چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. دی دپاره هغه سامان آلات او استعمالېږي څنګه، او جوړېږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره مونږ زده کړل، او دا پکې یو بحث پکې.
کلونه کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل، منګي سیتار او دی وشوکی لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو ښوونځي کې ښوونکي هم د مرکه کړي، د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
میری ترانی ویل او دماغ وقت نمی د هنر سرا علاقه پیدا شل، او ورو پا ورو بانده می د خپلو هوادوالو، د خپلو افغانانو د خوشحالی پا خاطر بانی کل کل د ملگر و دوستانو سرا پا حجرا او دیره که د سیتار و منگی، رباب و منگی، د دې سره به مې ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې، البته د ملګرو دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې. ولې په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي، په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل لاته عیب او شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی، خو علاقه د ډېر اورکوټوالي نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزلې او شعرونه دي ویلي دي؟
ما د خپل هیواد د استقلال، د هیواد او د ځینو افغاني غوره او سپیشلو اناناتو د غیر د سرونو په اړه باندې چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی، هغه اشعار او شعرونه مې ویلي.
کومه نمونه درته یاد ده؟
نو زه به درته ووایم چې طور مثال لکه د غازی امان الله خان په اخلا باندې یو غزل یو شاعر ویلی دی چې علامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دی. یعنې دغه غزل ما د سیتار او د منګي سره ویلی دی او زما خوښیږي. علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای حلونه افسوس ارمان دی. علامه د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه افسوس ارمان دی. وی تخدیر می پکار نه دی کټول زماشی او زړه ملا دی توسګار نه دی کټول زماشی دا یو سات په قرار نه دی زمان غواړي او د کابل د باغ ګلونه افسوس ارمان دی. علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای یالونه افسوس ارمان دی.
مننه بانډوال صاحب. خپل شاعری کې او کنا همیشه د نور شعرونه دی ویلی دي
محترم. کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شم نو کله کله ګوتې وام غزل کله کله جوړوم.
دغه د غازی امان الله خان په چا شعر جوړ کړي نظم جوړ کړي دا د چا وستاو کړه نه د بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمه کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دي هغه راته زمزمه کولی شي.
والا نو زه به داسې ووایم چې ما خو خپله یو غزل چې البته د ټولو وطندارانو او افغانانو خوښیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلی و چې
او زړه کې چې مې لري ښایسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلي او ټول قومونه زړه کې چې مې لري ښایسته دي او خکل امالو میگی کشی زیرانی یا صدا باتا دو سینده و زیشی خکت زی ای جلال باتا روح بدی خوشحال شکلال شی ای نوا باتا او رز بمی تیشکش پیتا گرما او یار گلونا حزلک چمی زیل ریخست دی ای کنلونا او سی پختان پکی سپیت سلی.
ستا دا حرکتو ندیسی لکه سڑی چی باجه وی یا چوی دا آلی دی همز دا دی کمی وکنا
نا مختار ما د موسیقی په وسایلو کې په هیڅ شي باندې نه پوهېږم. نه مې سیتار وال زده دي نه مې منګیا او نه مې رباب او نه ارمونه دا په دې باندې یو باندې نه پوهېږم متاسفانه.
بانډوال صاحب په ټولنه کې هنر او هنرمند ته په کوم سترګه کتل کېږي زموږ په دې ټولنه کې؟
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زموږ استاد یو شمېر هیوادوال چې د هیواد نه د خط د ډیورنګ د کرښې نه هغې خواته تللي وو دوی بیرته راغلل دې هیواد ته. نو درماغې ورځې نه راپور وروسته زموږ استاسې اصیله موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده. هغه حجرې هغه دیرې ورکې شوي دي چې هلته به پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله ملګري دوستان یاران به سره ناست وو منګی به وو رباب به وو سیتار به وو او خپل احساس به یې تېروو. هغه اوس ورک شوي دي داسې خلک پیدا شوي دي په افغانانو کې متاسفانه. زه به یې نمونه نه اخلمه چې د پردی کلتور دلته په موږ او تاسو کې رواجوي ولې هغه خپل اصیل کلتور یې ورک کړی دی او فعلا په افغانستان کې هنرمند ته ډېر په بد نظر او په سپکه سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پوهېږي. شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمندو سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور تر ابده پورې وساتو.
مننه. خو اکثر خلک داسې وي بانډوال صاحب چې زموږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښیږي سندرې هر ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروفي خو هنرمند ته بیا ستا په اصطلاح باندې په سپکه سترګه ګوري.
بالکل تا صحیح خبره وکړله. یعنې هنر یې خوښیږي خو هنرمند یې بدې راځي او دا د دیو زما په فکر باندې دغه پینټونه منفی دي. دلته که هنرمند تشویق شي، هنرمند راونی شي، پرې کې ونی شي، زه وایم چې زمونږ استاد کلتور به مخکې تللی، خپل کلتور ته به کار کړی. تاسو اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په خادیو کې کیسټ پیدا شوی دی، یو ټیپ ته یو رچی او په هغې کې ایرانی، په هغې کې هندی، په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی، په هغې ته بیا زمنګا لوی او واړه او خځه او نر یو شانته غړیږي. باغ د پښتنو کلتور چې په ډیره په درمنده تلی کې به خلک ناشتو، پښتانه به ورته راټول، چلم به ورپکې، سیتار به ورپکې، منګیا به ورپکې، ارمونه به ورپکې، او ټول پښتانه به ورته ناشتو او یو ساتیری به یې کوله. اوس پردي کلتور ته زمنګا په هواد کې خلک غړیږي، زمنګ ځوانانو ته غړیږي، زمنګ پیغلې ورته غړیږي، زمنګ ماشومان ورته غړیږي، چې زه دغه غندمه باید منګا د خپل هنر پسې لاړ شو تر څو زمونږ خپل ویاړلی اصیل کلتور زمونږ نه لاړ.
خبره د پردی کلتور شو، د پردی موسیقي شو، دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن ته راغلی، پردی کلتور چې دا د رایج کیږي، دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړي، یا زمونږ په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړي ده؟
ډیره بد اغیزه پکړي ده، خصوصا په کونړ کې. بیا هم زه چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې، د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور، خپل فرهنګ ته، خپل هنر ته خدمت کوي. ولی د کونړ په ولایت کې که چیرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چې کوي، عام زما عالم زما مشر ورته ډیر په سپکه سترګه باندې ګوري، او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم، او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي، هغه د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچي، د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچي،
بل څه په تمه ناست چې ما ته بس راکی.
بالکل بالکل. نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ما ته د منلو وړ نه دي، بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګه ګورم او ډیر احترام کوم، او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم.
نه من دسې کوم شعر یا غزل دی ویلی د چې هغه کې د مینې په ارتباط او یاد افغانان دی ول د پارس په کې
زبه د ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنې، داغه یو غزل به درته زمزمه کوم.
مهرباني.
اغه د خپل وطن سره، اغه د پښتنو د ټاټوبې سره، د افغانانو سره، خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله، او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دی لکه چې داتې څو کاله مخکې خبرو، دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، ودی تیما دوخو چاچکی د پښتنای په قبیلو کې، خو زوای تور کېږ دی اور لاندې زلمیان ویخکا، ناشنای غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دې روکې، اے ناشناوی غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دې روکې، دا زمای پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، خدای چشلو پښتنو کی آگا گان گن کمی سنا، اے چ بتلل د ننګ دگر تا او پګړای اتنو کی، دا زمای پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي.
آزادی رادیویی مجلات د هنر، فرهنگ او ادب انزور
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې په کې اوځه چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانې په ننې پاڼه کې زموږ همکاري وګمې جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه بی پینی بوټونه انتخاب کړي. ملتیا مو کړی.
بیپینی بوټونه. ماشوم په ژړا
لکوټې ووت، په خاورو کې کیناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل. د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوته یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله. مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه: نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته. د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه. په خواره خوله یې وویل: سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل: هلی نو، ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ور هاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. ښځې وویل: راځئ، له سره به یې وبیشو. نجلۍ دروازې ته منډه کړه، خو ښځې وار ورلومبی کړ. نجلۍ یې تر مټ ونیوله، درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ور پورته کړ. ورو یې وویل: جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل: هوسۍ، بوټ راکړه. نجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د نجلۍ شونډې وزړېدې، خو ویې نه ژړل. ښځې وویل: ښه، کبیره، ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ور پورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته: ولاکه ستا پلار رانه یوسي، دا ما خوښ کړی دی. یودم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخ ته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل: یونس زویه، پلار ته دې مه تیرېږه، لمړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل: خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل: سمه ده کبیره، مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل: ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بیګا یې هم ته بوه وبال لري. یونس په غوسه وویل: خړ کرمچ به پینه لري، خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. نجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه، له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه: څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل: ادې، ما ته نور بوټونه راوړئ. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلی وه، بیا ورو ولاړه شوه. ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست: سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل: څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته: په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوېد: نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه راوغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانۍ وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل. خو بیا هماغو کورونو ته نشم تلی، نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. نجلۍ پسې غږ کړل: ادې، دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی د پښتنو یو لوی طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي. او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنګیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټی خزانی مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب یې کاوه.
په دغو وختونو کې چې د مورالنهر شیبانی خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ، نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره سخت جګړې کړې وې. زرغون خان په 1391 هجری کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ، او چې شیبانی خان پر سیستان راغې نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنګیالی سړی و. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم و. لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغسې هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار و. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي، زرغون خان خورا ډېر عمر ژوندی و او د نهایت ضعف او سپینګرتوب پر وخت په 921 هجری کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو. زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د ده دیوان په ګجران کې پر 912 هجری کې له ملا ایوب تیمنی سره و، او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته ته، هلته یې دا دیوان کتلی و چې 300 پاڼې درلودي، او دغه سړي په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مصنوعي را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو، د زرغون خان د دغه اوږدې مصنوعي یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله راکړه، ساقی پاڅه پیاله راکړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی پلمبو کړه، اور مې مړل په دې اوبو کړه، اوبه توی پلمبو کړه، اور مې مړل په دې اوبو کړه، پسرلی سغونچه گل کا، زلف تاوی د سنبل کا، بلبلان شور فغان کا، کړیدن په گلستان کا، هر سړی په میو مست دی، دی بهار کې گل پرست دی، پرغو کې سری لمبی دی، د غټولو ننداری دی، پرغو کې سری لمبی دی، د غټولو ننداری دی، جهان ټول سور او زرغون سو، وچ راغ ښکلی گلگون سو، سړی ټول شور و شعب کا، یارانی کاندی طلب کا، بهار وخت د یارانی دی، ښه موسم د پیمانی دی، نو ساقی پاڅه بهار دی، نن ژوندون سبا رفتار دی، دنیا پاتې موږ به زونه، تورو خاورو کې به یونه.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې د څلورم سورود وروستۍ برخه واورېده. هلته د هما د ټبر مشر هومان ملکی ته د کک کیسه کوي او وایي چې کک دا مهال ډیر غمجن دی او کله کله خپل مور دربار ته ورغواړي او د خپل زړه درد ورسره کوي. دا چې په پنځم سورود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
پنځم سرود د فرا لویا کلا دنګ دیوالونه، د فرا لویا کلا دنګ دیوالونه، یو کم سلی دی ولاړ لوی لوی برجونه، یو کم سل برجونه ډک لسپاهیانو، د دیوال په سر یې زی جوړه اسونه، فرارود نرا روان دی ډک نهرونه، شا او خواه واړه کلی او باغونه، شنه فرا لکه په شنه کمیس کې ناوې، لکه لانه دی راتاو ډک خندقونه، د خندق تر غاړې شنه دی د ګز بوټي، پکې ګرځي د هیلیو سپین خیلونه، نن فرا کې شور ماشور د خلکو ډیر دی، د سپاهیانو او عسکرو څخه غوغا ده، د کلا دروازه نن په ګلو پوښ ده، پر ختیځ برج لګېدلی و جنډې دي، د ساکانو د وګونو ټبرونو تور سرې او شنې جنډې هسکې رپېږي،
دروازه نرا بهر کتار کتار دی، سپاهیان چه سپاره او چه پلی، سنگار کڑی مرایان او خکل مینزه، هر کلی ترا و تلی پتلوار دی. نند ساکو ملکه ستر زرینا را روانا لزرنگ ده فراتا، نند طول ساکستان حسن طول مینا، ده فرا ستر کلا که درا طولا، ساکان طول دیرا و تلی تماشه تا، ده زرین ملکه مخ ننداره تا، ده کلا پیو چنده که ودانا، لده برو چخ جوڑا شنه مانه دا، لکه گوتا که غمه تاسی چلیگی، گر چارپی ره ده اوبو وار لختی دی، او لمنی ده گلونو شنه جوله دا، پا مانه که ده روخانا میرمن ناستا، را روانا ور تخکل میلمنه دا، شامیرمن روخان گوری دروازه تا، ده ساکان و ملکه با کل راشی، هغستر زرینه چه جوند اکت شه، ساکستان لوجود نورانی دی، نن فرح که میلمنه ده روخان بختور قدم زیر آسمانی شه.